درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی. د اوسنۍ رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د پاکستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت لې و مشر سره پر افغانستان خبري وکړه. محمد صادق خان پرون پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټوئیټر لیکلی چې په اسلام آباد کې د یونما د دفتر له مشر مالک سیسی سره کتلی دی. هغه د نورو تفصيلاتو لور کول پرته لیکلی چې په دې کتنه کې د سیمه ایز امنیت په ګډون پر دوه اړخیزو ګټو خبري وکړي. سیسی په پاکستان کې د یونما د څنګ مشري کوي. صادق خان د تیر اونۍ د سه شنبه په ورځ داسې مهال کابل ته تللی و چې په شپه یې د پاکستان جنگیالو تکو د پکتیکا پر برمل ولسوالي بمباري وکړه چې په نتیجه کې یو 500 تنه ووژل شول. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر له رسنیو د بی پریتوب او د واقعیتونو د انعکاس غوښتنه کړې ده. ملي رادیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون پنج شنبه خبر ورکړ چې نظام محمد ندیم دغه څرګندونی د رسنیو له مسؤلانو سره د همغږۍ په غونډه کې کړې دي. دا غوښتنه داسې بحال کیږي چې نظام محمد ندیم دوه کاله مخکې په یو غونډه کې ویلي وو هغه کسان چې د طالبانو نظام تخریبوي یا قیان او واجب القتل ګڼل کیږي. د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په وویشتو ولایتونو کې د واورې او باران اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په کندهار، زابل، روزګان، غور، سرپل، بامیان، دایکنډي، پکتیکا، غزنی، پکتیا، خوست، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، کندوز، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر، نورستان، تخار، بدخشان، کاپیسا، ننګرهار، لغمان او کونړ کې به د باران اندازه له 15 تر 40 میلی متر او د واورې اندازه له 10 تر 40 سانتی متر پوري وي. وړاندې ویل شوی چې د سالنګونو په ګډون په شمال ختیځو او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو د لګیدو اټکل شوی چې سرعت به په یو ساعت کې له 500 تر 100 کیلو متر پوري وي. پرون هم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې باران او واوره وورېده او خلکو د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې د سږکال د لومړۍ واورې د ورېدو هر کلی وکړه. د ایران په لوی ښارونو کې پرون د سپایي پاسداران د قدس واکونو د قومندان د وژل کېدو د 15 پلین په مناسبت لاریونونه وشول. جنرال قاسم سلیمانی د 2006 کال د جنوري میاشتې په درېمه د عراق پلازمېنې بغداد ته نږدې د امریکا د متحده ایالاتونو د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. په تهران کې پرون لاریونوالو چې د سلیمانی عکسونه یې له ځانو سره لیږدول مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکړل. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان په تهران کې د امام خمینی د جامع جمعه په انګړ کې راټول شویو لاریونوالو ته وویل د دشمن هغه طرحې بشندوي چې هدف یې د مسلمانانو ترمنځ اختلافاتو ته لمن وهل دي. د اسرائیل پوز پرون پنځشنبه تایید کړ چې لسکونه پوزیان په سپتمبر میاشت کې سوریه ته داخل شوی و چې د توغندو د جوړولو یو فابریکه ویجاړه کړي. د اسرائیل د پوز په وینا دغه فابریکه ترمزه کې لاندې جوړه شوې و چې ایران تمویلوله. دغه پوز چې په سوریه کې دننه د خپلو تحرکاتو او پوزي عملیاتو په اړه لږې څرګندونې کوي. په یو اعلامیه کې ویلي چې د سپتمبر د 8مې په حمله کې د اسرائیل د کمانډو سلو سرتیرو برخه درلوده. په اعلامیه کې هم همداراز راغلي چې د دغو عملیاتو په مهال د مدیترانې سمندرګي ساحل ته نږدې په مسیافس کې دغه فابریکه ویجاړه کړل شوه. یو نوی راپور وایي په ناروی کې په 2014 میلادي کال کې د نویو پلورل شویو موټرو نه اچیا فیصده بریشتایی موتر و دغه راپور چه پرون خپور شو وی چه ناروی خپل حق هدف تا نجده شوی چه غشتلی په 2015 میلادی کال که په دغه هیواد که یوازه بریشتایی موتر و پلورل شی. ده ناروی ده ترانسپورت فدراسیون په یوه اعلامیه که ویلی چه ده 2015 کال لپاره تاکل شوی هدف تا درسی دو لپاره یوازه لس سلنه شاته دی. تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اوري د روانې خبرونې په دوام کې د د ایران د بشری حقونو یو ډلوی په دغه هیواد کې تر ټولو بهرنیان او افغانان ډیر اعدامی شي. د شزو د حقونو ملاتړو خوځښتونو په 2015 کې د طالبانو له لوري د شزو خلاف د اقداماتو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د طالبانو د مخابراتو وزارت وایي د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بیې کمی کړي دي.
دا ډیره ښه خبره ده چې ارزانه شي، خو د هغې تر څنګ موږ وکیل لرو په کیفیت کې او په سرعت کې هم تغییر راشي.
په کندهار کې د فرنیچر جوړول په بیساری ډول زیات شوی.
دا هغه شان جوړو کوم چې د بهر څخه راتل، دلته چې پرکټان، الماری، کوچونه، میزونه، هر کوم شان شاله د جوړول.
په کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې د کال لومړۍ واورې ته ډېر خلک خوشاله دي.
واوره ډېره زیاته شوې ده او ټول ځایونه تکسین کړي دي، ډېر ښایسته ښکاري.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
تاسو زموږ شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي او هم د آزادی رادیو مطالب لوستلی شي. azadiradio.com زموږ د وی پانی پته ده. د ایران د بشری حقوقو یو غیر حکومتي سازمان وایي په 2023 میلادي کال کې افغانان په ایران کې د اعدام شویو تر ټولو زیانګالې طبقه ده. پر کال کې په ایران کې تر اویا زیات افغانان اعدام شوي چې د 2023 کال پرتله درې برابر زیاتی او د 2022 کال په پرتله 15 برابر دي. په ناروی کې ډیره د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي اټکل داري چې د خلکو د ډارولو په نیت په 2025 میلادي کال کې هم چې نن یې درېم ورځ ده، په ایران کې د افغانانو په ګډون د تورنو کسانو اعدامونه دوام مومي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته په ایران کې د افغانانو اعدامونه زیات سوي، خو په 2023 میلادي کال کې دغه شمیر تر ټولو لوړ و. په ناروی کې ډیره د ایران د بشري حقونو بنسټ وایي زیات افغانان د عمدي قتل، مخدره موادو د کاروبار او نورو تورونو له کبله اعدام سوي دي. دغه سازمان مشر محمود امیری مقدم پرون پنجشنبه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
اتهاماتشون قتل و قاچاق مواد مخدر و چند
پر دوی لګیدل تورونه قتل د مخدره مواد قاچاق او د جنسي تیری څو موارد دي. د ایران په قضایي سیستم کې عادلانه محاکمه نشته، ځکه نو افغان وګړي د ټولنې تر ټولو کمزوري قشر دي. دوی د عدالت غوښتنې له عادلانه بهیر به برخه وو. په 2023 کال کې د افغانانو تر اویا زیات اعدامونه د مخکنی کلونو پرتله یو شدید زیاتوالی شي. دا د 2023 کال پرتله درې برابر زیاتوالی او د 2022 کال پرتله 15 برابر زیاتوالی شي، چې دا زیاتوالی د ډیری اندیشنې وړ دی.
تیر چهارشنبه هم په ایران کې د درېو افغانانو په ګډون 15 کسان اعدام شوي دي. د ایران د بشري حقونو بل سازمان هنګاو راپور ورکړی چې دغه کسان د بندر عباس په مرکزی زندان کې د مخدره موادو د کاروبار په تور اعدام شوي دي. په ناروی کې د ایران د بشري حقونو سازمان مشر محمود امیری مقدم وایي ایران دغه اعدامونه د حکومت ضد معترضانو د ډارولو لپاره کوي.
جمهوری اسلامی در یکی از بزرگترین
بحران دیران اسلامی جمهوریت د خپل ژوند تر ټولو ستر بحران کې دی او فکر کوو چې پراتونکو به د اعدامونو شمیر تر دې هم زیات شي. د دغه اعدامونو قربانیان د ټولنې تر ټولو کمزوري قشر دی چې په دغه ډله کې افغان وګړي هم شامل دي.
ډیری اعدام شوي کسان په عمدي قتل، د مخدره موادو په کاروبار، جنسي تیری او بریدونو محکوم شوي دي. د بشری حقوقو مدافعانو او بنسټونو پر ایران تور لګولې چې د قضیو د څېړلو بهیر عادلانه نه دی او بندیان په زیاتو مواردو کې مدافع وکیل نه لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او د انټرنیټ بیې کمی کړي دي. دغه وزارت ویندوی عنایت الکوزی پرون چهارشنبه ناوخته په خپل ایکس پانی کې د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې د بیو کموالی د 2025 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه په ټول افغانستان کې د پلي کېدو وړ دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اعلان له مخې د انټرنیټ په بیو کې 10% د مکالمو او لیکلو پیغامونو بای تر 50% کمی شوی دی. له دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د طالبانو د حکومت د معلوماتي او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او د انټرنیټ بې د راکمیدو خبره کوي، خو د مخابراتي شبکو یو شمیر مشتریان او د انټرنیټ کارونکو دا خبره ردوي. د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي لدې وروسته د یو جی بی انټرنیټ بیا چې په خوا یو سل لس افغانۍ و 95 افغانۍ او د مکالمو او لیکلو پیغامونو بیو کې تر 50 سلنه کم والی راغلی دی. د دغه وزارت ویان د نایت علی کوزی پرون چهار شنبه ناوخته په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د دوی له لوري د مکالمو او انټرنیټي بیو ټاکل شوی اندازه د 2015 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه په ټول افغانستان کې د پلي کېدو وړ ده. نوموړي دا هم ویلي چې یو میاشت مخکې دوی ټولو مخابراتي شبکو ته د بیو د کموالي په اړه یو میاشت وخت ورکړی وو او دا کار یې د خلکو په غوښتنه او په مخابراتي مارکیټ کې د سالم رقابت په هدف کړی دی. خو د مخابراتي شبکو یو شمیر مشتریان او د انټرنیټ کاروونکي بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بیې د پخوا په څیر دي او لا تر اوسه کوم بدلون پکې نه دی راغلی. د کابل ښار اوسیدونکي مریم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما نننم انټرنیټ فعال کړ خو خاص تغیرات مې پکې هیڅ نه کړل، لکه وخت مې 200 ام بي په 15 افغانۍ فعال او نن مې 200 ام بي په 15 افغانۍ فعال کړ. کدي وای فای په بیا کې څه تغیر راغلی خو لا خو زمونږ پکې چشته ده. دا ډیره ښه خبره ده چې ارزانه شي، خو د هغې ترڅنګ مونږ هیله لرو په کیفیت کې او په سرعت کې هم تغیر.
د بلخ ولایت اوسیدونکو سنولا هم د ورته نظر په شریکولو سره ازادي رادیو ته وویل:
د مخابراتو وزارت چې د انټرنیټي بای د ټیټوالي کم اعلان کړ، دا ډېر ښه اقدام دی خو چې عملی شي، ځکه تر اوسه پورې د انټرنیټ بای نه دی راټیټ شوی. ما پرون خپل یو انټرنیټي پکیج فعال کو چې وسم په لوړه بای مې فعال کو، تر اوسه پورې دغه بای عملی شوی نه دی. دا موږ غواړو چې دغه انټرنیټي بای دی راټیټ شي، ځکه انټرنیټ خو په دې وخت کې یو اساسي ضرورت دی او موږ لپاره په هر برخه کې ترې ګټه اخلو.
هم غوښتل چې د خلکو د دغه ادعا او پاړه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان د نایت علی کوزی خبرګون هم ولرو، خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بیو د کموالي خبره په داسې حال کې کیږي چې لا هم د افغانستان د ګوندوي هیوادونو په ځانګړي توګه د پاکستان په پرتله په افغانستان کې بیې خورا لوړې او د کیفیت په اړه تل نیوکې موجودې دي. د تیر 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان عنایت الکوزی زینو کورنۍ او رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د انټرنیټي بیو د لوړوالي او ټیټ کیفیت په اړه ویلي چې افغانستان په مستقیم ډول نوري فایبر سره وصل نه دی او د انټرنیټ د ترلاسه کولو لپاره باید د انټرنیټ د ترانزیت او پیسو حق لک تر لګه دوا یا څو هیوادونو ته ورکړي. د یادونه ده چې د افغانستان انټرنیټ د پاکستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان د نوري فایبر للارې برابرېږي او افغان ټلیکام مخابراتي شرکت له بهر څخه افغانستان ته د انټرنیټ د دننه کولو په هیواد کې دننه پر خصوصي شرکتونو د ویشلو مسولیت لري.
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په ورسوي کې په کندهار کې د فرنیچر د تولید صنعت په بیساري ډول پرمختګ کړی دی. د فرنیچر د تولید فابریکو مسؤلان وایي د داخلي استادانو او پرمختللو ماشینونو په مرسته دوی د اړتیا وړ توکي په خپل ولایت کې تولیدوي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې واوري.
د فرنیچر جوړولو د لوی فابریکه د وکاله وړاندې فعال سوي چې اوس مهال لسګونه کسان پکې کار کوي.
تل جنۍ پرکټان کې د زینونو راځي مذاغه رقم مخکمو پلاس زینو کړی.
دا فابریکه د اصلي ماشينونو په مټ د فرنیچر بیلابیل توکي لکه دفتری میزونه، چپرکټونه، الماری، کوچونه او نور جوړوي. احمد همت چې د دې فابریکې یو کارکونکی دی وایي د دوی تولیدات نه یوازې د کندهار اړتیاوي پوره کوي بلکې د هیواد نور ولایتونو ته هم استول کیږي.
په خاص ډول مثال خبرې چې نه شان کول دي اوس د لنډ په خپل شهر کې په خپل افغانستان کې دا غشان جوړو کوم چې د بهر څخه راتل دلته چې پرکټان، الماری، کوچونه، میزونه هر کم شان چلا دل مرتب جوړول احتیاط فرق دا کی چال ته خارج کم شي جوړ دی غری رضا نه فرا جوړ کړی دی هغه من اند یو کار کار دنیا کی احتیاط چټ دی او دلته چې مرتب چې جوړو د خپل ځان نه فرا جوړو مثبت جوړو ټینګ جوړو چې مثال خبر کار دی ځنی واخستل شي او ټینګ سم
د فابریکې مسول محمد اسماعیل وای اوس مهال د دوی تولیدات او یا سلنه غارتیاوی پر کوي چې مخکې به له بهرنوي هیوادونو څخه واردې دي هغه وایي که حکومت د دې صنعت ملاتړ وکړي دوی به وکولی سي د فرنیچر تولید لا زیات کړي او د صادراتو کچل لوړ کړي
د دولت څخه موږ دا غوښتنه لرو ځکه د زموږ خپل تولیدات چې د لیمو په ښه کیفیت کې جوړوو خارجي هم راځي اوس موږ ته چې نفر راسي او څوک مطلب دا صوفه غواړي نه خارجي هم پر هغه به مطلب پر بازار کې د زموږ صوفه هم پدغه کې د دې اول موږ ته دغه پوښتنه کوي دا خارجي د بل مطلب تولیدي دي موږ خپل داخلي تولید دي دا ولې دونه ګران دي نو موږ د دولت څخه دا تنه کوچ یی د خارجي مسولات پر لوړ کی د خارجي توکي چرازي نو ځکه چې هغه تر ما بینځي یو د نرخ یا د قیمت توفیرم راسي
د کندهار د صنعت او مادن خونی مشر سید سرور رحماني وای د فرنیچر جوړول په برخه کې روان پرمختګ د دې ولایت د اقتصادي ودې لپاره یو مثبت ګام دی نو مړي په دې برخه کې د حکومت پر ملاتړ ټینګار کوي او وای د کورنوي تولیداتو ملاتړ به نه یوازې د اقتصادي پیاوړتیا لامل سي بلکې د خلکو لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو کې به هم مرسته وکړي
تاسو فیسبوک کاروئ
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
د سوریې و څارونکو ډله وای په همز شار کې د سوریې امنیتي ځواکونو پوځي عملیات کړی دي د په سوریې کې د وی افراطی دلیل وقمنې دوهسته لمړی وار دی چې پوځي عملیات کیږي د دې ډلې په وینا په دغه عملیاتو کې دوی ولسوالۍ په نشه شوی چې ډیری اوسیدونکو د علویانو اقلیت دی د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې
د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي د سوریې د امنیتي ځواکونو تازه پوځي عملیات د هومس شار پر دوو ولسوالیو متمرکز وو دولتي خبري اژن سانا د یو امنیتي چارواکي په وینا راپور ورکړی چې د کورونی چارو وزارت د پوځي عملیاتو ډیپارټمنټ په همغږي پراخ جنگي عملیات په هومس شار کې پیل کړل د سانا د راپور لمخې په دغه عملیاتو کې جنایتکاران او هغه عناصر په نښه کیږي چې په جرمونو کې دخیل وو یا یې هم تر اوسه وسله پر مځکه نه دی ایښې او د پخلاینې مرکزونو ته نه دی ورغلي اژانس وروسته د یو بل امنیتي چارواکي وینا هم راخیستې چې ویلي دي چارواکو څو اونۍ مخکې خبرداری ورکړی و چې د پخواني ولسمشر بشر الاسد د ملیشاو پاتې کسان لا هم د همس شر په مربوطاتو کې سته کله چې د دسمبر میاشتې پر اتمه د پخواني ولسمشر بشر الاسد رژیم نسکور سو د وی افراطی ډلې حیات تحریر الشام په مشرۍ د لنډمهالې ادارې اوسنیو چارواکو د پخوانیو سرتیرو او پوځیانو د راجستر کولو لړۍ پیل کړه او له هغوی غوښتنه کړې چې خپلې وسلې تسلیم کړي د سوریې د سانا خبری اژانس راپور لمخې چارواکو په همس شار کې د هغو کسانو د پلټنې لپاره چې وسلې نه دي تسلیم کړي او له خپلو چارو یې لاس نه دی اخیستی پوځیان او وسلوال ځواکونه ولېږل د فرانسې خبری اژانس د راپور لمخې د سوریې اوسنیو چارواکو د همس شار په ځینو برخو کې پر ګرځېدو راګرځېدو هم بندیز لګولی دی ویل سیوی د کورونی چارو وزارت د وادی الزهب او اکرامه ولسوالیو له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې لارو سړکونو ته دی نه راوځي پر کورونو پاتې سي او له امنیتي ځواکونو سره بشپړه همکاري وکړي د اکرامه یو اوسیدونکو د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې د ارتباطاتو شبکې له کاره ولیدلي هلته یې د ډزو غږونه اورېدلي او د سهار مهال ټانکونه لیدلي چې دغه ولسوالۍ ته داخل سول په بریتانیا کې د ایران د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ مشر رامي عبدالرحمن د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې په دغو دوو ولسوالیو کې د علویانو اقلیت میشته چې پخوانی ولسمشر بشر الاسد هم د همدغه اقلیت غړی دی په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون پنځشنبه ویلي چې اوکراین له سوریې سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیا پیل لپاره چمتووالی نیسي زلینسکی سوریې ته د خپل بهرنیو چارو د وزیر اندری سیبیها د دوشنبه ورځې له سفر وروسته دا خبره وکړه سیبیها د خپل سفر په اړه ولسمشر زلینسکی ته راپور وړاندې کړ د سوریې په اړه په بل تحول کې ویل سوي چې د دغه هیواد د پوهنې وزیر پرون پنځشنبه هغه اصلاحات را کم کړل چې د دغه هیواد په تعلیمي نصاب کې تیره اونۍ پیشنهاد سوي وو. د هیئت تحریر الشام ډلې په مشرۍ اوسنیو واکمنو په نصاب کې د اصلاحاتو له اعلان سره له انتقادونو سره مخامخ شول او فعالانو دغه اصلاحات افراطي وبلل او ویل چې تر ډیره د مذهبي اقلیتونو په زیان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پرون د کابل په شمول د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د کال لومړۍ واوره ورېده. د پلازمینې ډیری اوسیدونکي د واورې ورېدو ته خوښ دي او وایي چې د واورې ورېدو سره نه یوازې وچکالي کمیږي بلکې کرنیزې ځمکې هم ورسره ښه حاصل ورکوي. ځینې افغانان د ځانګړو دودونو په لمانځلو سره د واورې ورېدو هرکلی کوي. د دې موضوع تفصیل د عابدې سپوږمۍ په راپور کې واورئ.
لارو کوڅو واټونو سپینې جامې اغوستي او خلک د ځانګړو دودونو په ترسره کولو سره د ژمي د موسم د لومړۍ واورې هرکلی کوي. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکې فرزانه وایي:
دلته چې زما کور د پغمان ولسوالۍ کې واوره ډیره زیاته شوې ده او ټول ځایونه یې تک سپین کړي دي. ډیر ښایسته ښکارېږي. ځمکه یو سپین پوښ اغوستی ده او ونې ډیرې ښې ښکارېږي. یو څه ته مې چې زه ډېر خفه وي هغه هغه مرغۍ بیچارهګانې وي کنه چې ډېر زیاتې وږې شوې وي او له لوږې نه یو طرف بل طرف ته ځي، یعنی داسې سمدانه ورته نه پیدا کېږي. او خلک هم ټول خوشحاله دي، خصوصا دهقانان ډېر خوشحاله وي کنه، وایي چې دغه وچه واوره چې ده دا ځمکې ته ډېره ګټه کوي او تر ډېره وخته پورې پاتې کېږي، نو د فصلونو لپاره ډېره ښه ده. د واورې په ورځ باندې ماشومان اخمالکې جوړوي، ټمپوسکې کوي او لویان څوک مشین جوشوي کنه، څوک نخود جوشوي او چا چې لاندې کړی وي د واورې په ورځ باندې د لاندې غوښه پخوي او په خوشحالۍ او په آرامۍ سره خپل وختونه تیروي.
د کابل بل اوسیدونکې څانګه بیا وایي چې له دې عمله د واورې ورېدو ته خوښه ده چې د هوا ککړتیا له منځه یوسي.
د واورې په ورېدو سره موږ ډېر خوښ یو، ځکه وچکالي کله سره ورکه نه شي نو یو څه اندازه به کمه شي او همدارنګه د هوا ککړتیا به هم له منځه لاړه شي.
د کابل ښاریانو په وینا په دې وروستیو کې د کابل هوا سخته ککړه شوې وه او ورسره د خلکو ترمنځ تنفسي ناروغي هم ډېرې شوې وې. خو په ورته وخت کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د واورې ورېدو ته خپه او اندېښمن دي، ځکه د خپلو د کورونو د تودولو وس نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ریاست د پنجشنبې په ورځ د جدي په 14مه د افغانستان په 3 ولایتونو کې د سختو واورو او باران د ورېدو خبرداری ورکړی او زیاتوي چې د واورې کچه به له 100 تر 500 سانتي مترو وي. د باران اندازه له 15 تر 50 ملي متر او د بادونو سرعت له 50 تر 80 کیلو متر په ساعت کې وي. د خبرپاڼې له مخې هرات، فراه، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، دایکوندی، پکتیکا، غزنی، پکتیا، خوست، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، کندوز، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر او بدخشان هغه ولایتونه دي چې واوره به پکې وشي. یو شمېر کورنۍ او رسنیو په ځینې ولایتونو کې هم د واورې ورېدو خبره کړې او ویلي دي چې آن ځینو ولایتونو کې لارې هم بندې دي. د یادونې ده چې د طالبانو د واکمنۍ له بیا ځلي راتګ وروسته په افغانستان کې بیکاري او فقر زیات شوی او د اقلیمي بدلونونو اغیزې لکه سخت بارانونه او مرګونی سیلابونه دا ستونزې لا ډېرې کړې دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم په خپلو راپورونو کې سږ ژمی د افغانانو لپاره سخت او له ستونزو ډک بللی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت اعلان کړی چې د افغانستان نیمایي کرنیزې ځمکې د اوبو د کمښت له امله نه کرل کیږي. د ادارې په خپل ویبپاڼه کې د شاو عروس بند په اړه په یوې مقالې کې لیکلي چې په کلیو کې د اوبو او اسانتیاو نشتوالی له کلیو څخه ښارونو ته د خلکو د کډه کېدو یوه مهمه وجه ده. د دې موضوع نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
ما خو نگران پرېستم کله مده منطقه نگران استر مې خاطر کې او مې آیا.
عبدالعظیم د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ یو کروانګر دی. نوموړی وایي سږ کال کرنیزې ځمکې د اوبو له خورا شدید کمښت سره مخ وي.
حکومت غواړو چې د هلمند سیند اوبه ډیره خوشې کړي. له دلوي میاشت څخه تر سور میاشت پورې هم چې اوبه راشي موږ ته بس نه کوي.
د عبدالعظیم په خبره د دې سیمې ډېری اوسیدونکي د څښاک او کرنیزو اوبو د کمښت له امله ایران ته کډوال شوي او نور هم دا نیت لري. د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ یو کروندګر او باغ لرونکی عبدالمصور هم وایي چې د کرنې لپاره د اوبو کموالی د دوی عاید کم کړی.
سکل ټول خلک دلته د کرنیزو اوبو له کمښت سره مخ شول. د کرنې لپاره کافي اوبه نه وي او خلکو ونشول کولی د کرنې له لارې عاید ترلاسه کړي. ځینې اړ شول ښارونو ته ولاړ شي او یو بل کار پیدا کړي. زه هم ځمکه او باغ لرم. که دلته کرنه ښه نه وي اړ کېږم سیمه پرېږدو او د کار پیدا کولو لپاره ښار ته ولاړ شو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې کروندګر تل په پسرلي کې د غنمو د کرلو لپاره د ځمکې لاندې د اوبو په سرچینو تکیه دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د افغانستان د کرنې وړ د ځمکو له نیمایي برخې څخه د اوبو د کمښت له امله ګټه نه اخیستل کېږي. دغې ادارې په خپله ویبپاڼه کې د شاو اروس بند په اړه په یوې مقاله کې د اوبو او کرنیزو ځمکو پر کمښت، د اقلیمي بدلون پر اغیزو او په افغانستان کې د بندونو او د اوبو د کانالونو د جوړولو پر اهمیت بحث کړی او ویلي دي چې په کلیو کې د اوبو او اسانتیاو کمښت د کلیو څخه ښارونو ته د خلکو د کډوالۍ یو له اصلي لاملونو څخه دی. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت یاده کړې چې د بندونو په جوړولو سره به د کرنیزو تولیداتو د زیاتوالي تر څنګ په کلیو کې د وزګاره کسانو لپاره د کار زمینه برابره شي، له کلیو څخه ښارونو ته د خلکو د کډوالۍ کچه به راټیټه شي او په ښارونو کې به د ګڼې ګوڼې مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت چارواکو د روان کال د جدي په 11مه د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د شاو اروس بند چې چارې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال بشپړې شوې وې ګټې اخیستنې ته وسپاره او د اوبو د مدیریت په برخه کې د بندونو د جوړولو پر اهمیت ټینګار وکړ. افغانستان د اقلیمي بدلون په وړاندې یو له زیانمنونکو هېوادونو څخه شمیرل کېږي چې په تیرو څو کلونو کې پرله پسې وچکالۍ، سیلابونه او د کورونو او کرنیزو ځمکو ویجاړېدل تجربه کړي. د یادونې ده چې د اوبو کمښت نه یوازې په افغانستان کې د کرنې په برخه کې یوه جدي ستونزه ده، بلکې د څښاک پاکو اوبو ته نه لاسرسی هم په دغه هېواد کې یوه لویه ستونزه بلل کېږي. د راپورونو له مخې په ډېریو مواردو کې د بېلابېلو سیمو خلک د څښاک د اوبو د نشوالي له امله هم د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي او یا هم هره میاشت خپل د اړتیا وړ اوبه د زیاتو پیسو په بدل کې له ټانکرونو څخه اخلي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله. زه خپل سلامونه او نیک هیلی د ازادي رادیو ټولو منوال ته وایم او دا کم بمبار چې د پاکستان فوج په پکتیکا ولایت کې کړی د امر پر کلک ټکو غندو او دا بشري جنایت دی کړی دی او دا بمبارونه به نور هم کیږي. دلته په افغانستان کې چې ټول شموله حکومت رانیسي او واحد نظام رانیسي دلته به نور هم داسې پیښ شي. موږ د داسې پیښ شاهدان به نور به هم داسې پیښ کیږي. نو زه د افغانستان د حکومت څخه دا خواهش کوم چې د یو ټول شموله نظام راولي او ټول شموله حکومت جوړ کړي.
سلام علیکم. جان باش کوچن د غزنی څخه. نو د پاکستان د بردنو خمو غندو د مو په خاوره یو تیرای ده. صدا مو ته هیڅ د منلو ور نه ده. خو دونه باید وایم صدا قبایلی سیمې خو له 2000 هو مقاله په دی خو هم بمباری شهیدان وی دا وخت کې چې دلته امریکایان وو دا پښتانه په هغه وخت کې هم د بمبارو د لاسه زبر شوي دي او اوس هم دا رجې ورته بریدونه ښکار دي. نو دا برید موږ په کلکو ټکو غندو باید د مخه ونیول شي.
دا د بمباری کار ته به نمره ووایي چې دا خو د دوو دولتو مسله ده. خو مابین کې عوام ته ډېر
تاوان رسیج څنګه چې اوس ملکیانو ته مجبور لاوشته ده په دې باندې ډېر سخت خوشحالي خو زموږ دا غوښتنه چې باید چې ټولنیز د خبرې حال فصل شي خو دا چې متاسفانه زموږ حکومت دومره وړتیا نه لري چې د بهرنیو الوتکو یا جر طیارو مخنیوی وکړي نو زموږ هیله دا وه چې څه د ټولنیز د خبرې سرالو فصل شي چې افغانانو ته مجبور لوان وړي په دا څلوېښت کاله باندې افغانان ټول عمر د داسې جنگ ښکار شوي دي. نو
ستاسي پیغام ستاسي نظر
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس هم توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د پاکستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت لې و مشر سره پر افغانستان خبري وکړه. محمد صادق خان پرون پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټوئیټر لیکلی چې په اسلام آباد کې د یونما د دفتر له مشر مالک سیسی سره کتلی دی. هغه د نورو تفصيلاتو لور کول پرته لیکلی چې په دې کتنه کې د سیمه ایز امنیت په ګډون پر دوه اړخیزو ګټو خبري وکړه. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر له رسنیو د بې پریتوب او د واقعیتونو د انعکاس غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه داسې بحال کیږي چې ندا محمد ندیم دوه کاله مخکې په یوه غونډه کې ویلي وو هغه کسان چې د طالبانو نظام تخریبوي یا قیان او واجب القتل ګڼل کیږي. د هوا پیژندنې د ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په وویشتو ولایتونو کې د واورې او باران اټکل کړی دی. د ایران په لوی شارونو کې پروند سپایي پاسداران د قدس واکونو د قومندان د وژل کېدو د پنځم تلین په مناسبت لاریونونه وشول. جنرال قاسم سلیمانی د 2006 کال د جنوري میاشتې په دریمه د عراق پلازمینې بغداد ته نږدې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وبټل شو. د اسرائیل پوز پرون پنځشنبه تایید کړ چې لسکونه پوزیان په سپتمبر میاشت کې سوریه ته داخل شوی و چې د توغندو د جوړولو یو فابریکه ویجاړه کړي. د اسرائیل د پوز په وینا دغه فابریکه ترمزه کې لاندې جوړه شوې و چې ایران تمویلوله. یو نوی راپور وایي په ناروی کې په 2014 میلادي کال کې د نویو پلورل شویو موټرو 9% برېښنایي موټر و. یو شمیر ادارو او د شزو د حقونو ملاتړو خوځښتونو په افغانستان کې د شونځیو او پوهنتونونو د بندیدو او د شزو انجونو پر وړاندې د طالبانو له لوري د هرې ورځې په چیرېدو د محدودیتونو په زیاتېدو اعتراض کړی. د خوځښتونو د 2014 کال د پای ته رسیدو په پلمه په بیلابیلو اعلامیو کې په روان 2025 کال کې د طالبانو د فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې او زیاته کړې چې طالبان باید د بشري حقونو د نقص د بشریت په وړاندې د جرمونو او د جنایتونو له امله محاکمه شي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د 2014 میلادي کال له پای ته رسیدو سره هم مهاله په افغانستان کې یو شمیر د ښځو د حقونو ملاتړ خوځښتونه وایي چې ښځې وینځونې د نوي کال له پیل سره هم له ګڼو خندونو او ستونزو سره مخ دي. د دې خوځښتونو له ډلې د تخار، بدخشان او کندوز د ښځو غورځنګ، د پنجره امید غورځنګ او د شنبهای رغواني غورځنګ په خپلو اعلامیو کې چې د چهارشنبه په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه یې خپرې کړې ویلي چې د 2014 کال په تیرېدو سره د افغان انجونو د ارزښتونو ژوند یو بل کال هم د ونځیو او پوهنتونونو د خلاصېدو په تمه تیر شو. یادو خوځښتونو ټینګار کړی که څه هم دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي خو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره به مبارزه روانه ساتي او د وضعیت د بدلون لپاره به خپل هوډ نور هم غښتلی کوي. د شنبهای رغواني غړي مهرشید رسال ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د روزي گذشته د شنبهای رغواني خوځښت پرون په کابل او تخار کې غونډه ترسره کړې چې په خپل اعتراضونو کې د طالبانو پر وړاندې د بندیزونو پر پلي کېدو سختي وکړه. موږ د طالبانو پر وړاندې د لا زیات نړیوال فشار غوښتنه کوو او هغه ملاتړونه چې د تعامل پرون ترسره کیږي باید په بشپړ توګه بند شي.
د خوځښتونو ویلي چې په 2014 کال کې ښځو خپل ټول وخت د زده کړو، کار او بشري حقونو ته د لاسرسي لپاره په مبارزه کې تیر کړ خو بیا هم میلیونونه افغان نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو څخه بې برخې پاتې دي. فایزه چې لشپږم ټولګي تر فارغېدو وروسته له زده کړو راګرځول شوې ازادي راډیو ته وویل
موږ لزده کړو به برخې سو ټول انجونې په کورو کې دي او یو بل کال په دې محرومیت کې تیر سو. شاید راتلونکي کلونه هم همداسې تیر سي او افغان جونې بشپړې هېرې کړل سي.
د کابل اوسیدونکو محصله عزیزه چې له تیرو دو کلونو راهیسې د پوهنتون دروازې پر مخ تړل شوي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
په 2024 کال کې هیڅ بدلون ونه لیدل سو، سره له دې چې ډېر د عدالت غوښتنه وسوه خو هیڅ پایله یې ورنه کړه. هیله لرم چې په 2025 کال کې پوهنتون ته ستنه سم او د طالبانو محدودیتونه پر ښځو کم سي.
د ښځو د حقونو ملاتړي خوځښتونه په 2025 کال کې د طالبانو د فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه کوي. دوی دغه شان د طالبانو د کړو جنایتونو له امله د دوی محاکمه غواړي. طالبان چې په 2020 کال کې بیا واک ته ورسېدل، په ښوونځیو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ زده کړې بندې کړې او دوی یې په پوهنتونونو کې او آن په دې وروستیو کې په نیمه طبي تحصیلي موسسو کې هم له زده کړو راګرځولي دي. همدارنګه یې ښځې په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي او نور ګڼ محدودیتونه یې هم پرې لګولي دي. طالبان ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې یې د ښځو حقونه تامین کړي، خو دا د افغان میرمنو او نړیوالو لپاره د منلو نه ده.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی د بشري حقونو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پیل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ولمانځل شي؟
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته بعضې فرصتونه راکړي د خوشحالۍ، نو دې فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکوي. لکه څنګه چې ځینې وخت کې انسان خپه کېږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، انسان خپه کېږي، نو الله جل جلاله د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشحاله کېږي او یو ځای کېږي او خوشحالانه کوي، مثلا په اخترونو کې، ټولو مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دغه شی وارد شوي او دوی ان شاء الله چې شرعي څه حرج بنه وي. حتی یو وخت کې د ودونو په رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وه، نو په مدینه منوره کې یو واده ته تله. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ، نو واده کې به څه به وایې؟ چې څه به نه وایي، بس ورځو ملته کې. وینا د انصار چې دي ده ډېر مست خلک دي او د دې د سندرې او دغه شیان ډېر زیات خوښېږي. به یو متن یې ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونان حییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه فيما وانا، یعنی موږ تاسو ته راغلو خوشحالۍ نه ته راوړې، که چېرته موږ تاسو ته ښه راغلاست وایو او که چېرته دغه سره غنم نه وای، نو زموږ دغه سپینه ناوکۍ یا د سره ناوکۍ به نه وه. دغه موږ تاسو چې دریا ورته وایو یا بل څه ورته وایو، په دې رابطه باندې هم داسې متنونه شته چې د کې انشاءالله چې شرعي څه حرج نشته. خو په ټوله کې په خوشحالیو کې څو معایر دي، نو که اجازه راته راکوئ دغه ضوابط او دغه شرایط چې زموږ ستاسو مبارک دین شرحه کړي، دغه به زه سره شریک کړم چې هغه شپږ ضوابط او شرایط زموږ ستاسو دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي پکې اصل دی او خوشحالي باید پکې وشي. خو دغه شپږ مسایل چې دې ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي، یعنی څه معنا؟ نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره نه ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي، اختلاط وي، یا نارینه د زنانه په منځ کې مثلا ګډیږي، اختلاط وي سره، نو په دې رابطه باندې زموږ ستاسو دین کې دا ممانعت راغلی. وایي: سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن. 53 نمبر آیت دی. دوه خبره د حجاب مسله ده، چې الله چې فرمایي چې یا ایها النبی قل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. احزاب کې 53 آیت دی. ای محمد صلی الله علیه وسلم، ته وایه خپلو بیبیانو ته وایه او د مؤمنانو ښځو ته وایه چې دوی حجاب کوي پرده کوي یا د مثال ته باندې د شراب او چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نه ورکي شراب چکل چې حرام دي زموږ په دین کې نشته ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل شيطان فاجتنبوهم اداك انه يوم نمبر ايته نو شراب هم چکل حرام دي نو دغه محرم شان په صورت ونه نسي او اسراف ونه شي او اعتدال وشي خوراک او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کار ونه اخیستل شي او څلورمه خبر دا ده چې د لمانځه التزام وشي اکثر خلک خوشحالیان ته د لمانځه په قصه کې نه وي نو دغه لمنځونه چې دي الله جل جلاله موږ تاسو باندې دا فرض کړي دي دغه واده ته هم ساين حاضریږي نیت دغه وکوي چې طرف مقابل خوشحاله شي او یو قسم خوشحالي ور داخل کړی دی انسان پاک البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي نو دغه بلنه دلته واجب ده نو دغه چا چې بلنه ورکړي دغه بلنه د قبل دوی لپاره دغه نیت ډیر زیات مهم دی چې د انسان ټول د تلل په خیر کې حساب شي شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي نور ټول خوشحالیان زموږ ساسو په دین کې مشته زموږ ساسو په عناناتو کې مشته زموږ ساسو په کلتور کې هم شته د خوشحالیانو کې بخښلای کې او غمونو کې به د خپل دوستان سره غم شریکی وکړو خو اصل دغه دی چې د هر موضوع خپل حق ورته ادا شي
bale ډاکټر صاحب په دې خبرې کو چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده څومره د یو کاس د حق کې د لایسي چې دغه واده وسی دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندې تجلیل سي په کې مثلا خوشحالي وسی په کې مثلا چمبا او هلسي او دغه واده فرق د یو مړی لمراسمونه د یو ختم لمراسمونه وسی دغه څونه د یو چا اساسي او بشري حق کې د لایسي چې په خوخي کې خوخي معلومه ده د خوخي ده
دقیقا ده هر انسان ده حق دی چې خوشحالي وکوي او د دوی حق دی چې نور خلک ته هم خوشحالي ورکړي دا شعر رضی الله تعالی عنها رسول صلی الله علیه وسلم چې حدیث متواتره او دا د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي زموږ تاسو په مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوی نو د دې پرانا کې چې دا خوشحالیان باید وشي د مړی او د ژوندۍ په سلام باندې خوشحالیان فرق باید دغه وي د جنیب ښار کې سودربستان په هواد کې زموږ دوست خو دغه بچه واده وو نو ما ته یو چې ته یو څو خبرې وکوه د خلکو ته ما چې ما یو وخت داسې پروګرام خسته کن و اگر چې زم د موضوع په رابطه باندې ما خبرې کوله چې د نارینه او د ښځې د پاره څنګه دوی ژوند کولی شي څنګه دوی د ماشومان تربیت لپاره په موضوع کې زه لګیا وم خو چې ما پروګرام وکړه ته پروګرام خسته کن و نو دلته تقدیر یو بل یو کس ته هغه بعضې ساتریان لري ترانې لري او ماشومان ته بعضې تشویقي غل لري پروګرام لري شیخ عبدالله سمرخندي ورته وایي نو هغه نه ما غوښتنه وکوله چې هغه مایک واخلي او د خلکو باندې لږ خوشحالي ور داخله کړي تقدیر هغه څه جوایز هم راوړي وو څه انعامونه هم راوړي ماشومانو کوچنیانو دپاره نو هغه پروګرام ډېر زیات دلچسپ و واقعا زنه زه خوشحاله شوم ما مایک مې ورته ورکړو او هغه پروګرام مخکې بوتلو زما هدف دغه دی چې لکه تاسو مهرباني وکوله د واده نه ختم جوړ نه شي او خیرات ورنه جوړ نه شي او مړی ورنه جوړ نه شي او مطلب چې ټول هغه کې نه وي البته ښه خبر ده کې څوک یو فکر رسوي یو چاته ذهن سازی کوي بعض مثال باندې حساب ته باندې خبرې کوي دا ښه خبر ده خو چې خسته کن نه وي او ډیره زیاته مهمه مسله ده چې موږ تاسو د عناناتو زموږ ساس د کلتور او زموږ ساس د مبارک دین سره فټاکر کې کوم فعالیتونه چې په واده کې چې اور سره غن شي صاحب شخته نشي
د واده په مراسمو کې مداخله د یو حاکم نظام لخوانه چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ام پی 3 چورته وای دی ولی راوړی دا مثلا کله چې زوم نو یا خاص مراسم سره ترسوي لکه کیک پرې کوي اینه مصاف سودا مسائل دلته بلا بلی سندری هم دوته ځنګړی سوي دي به د میرمن اخی په موبایل کې مثلا یو سندره پلیک یا ام پی 3 چورته وای په دې کې پلیک په دغه باندې مسبندي زنه لګیدلې دي څومره دي افغانانو پر روحیه باندې دا بد تاثیر کولای شي چې دوی خپل د خوخی مراسم هم نسی کولای چې ول مانځي
د خلکو په خوشاله باندې بندیز لګیدل یا خلکو ته د حق نور کول چې دوی خوشالي وکوي او یا دوی نه غواړي چې خلک خوشاله شي د کې څوک حق نه لري بلعکس د ټولو انسانانو دا به خاص د حاکم نظام دی او واجبای دا یو دنده ده چې خپل ټولو هوادوال ته د خوشحالي زمينه مساعده کړي او دوی ته خوشحالي ورکړي ځکه زموږ ساسو هواد کې ډېر زیات ستونزې ډېر زیات مشکلات وو نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داس کار وکړي
یو خادي د خادي په څیر تجلیل اول دا ګټي چې دی په ګټو به خبرې وکړو مثلا څومره دا خې خاطرې تر ډیرو پورې ژوندې ساتل کیږي ګټي راته وایي کله چې واده دی واده په ډول باندې منځل کیږي مثلا په کې چمبا وهلې پاکستان دی ویل وی هغه کوم ډول سندري ویل هغه ډول سندري ویل لکه څنګه ستاسو اشاره وکړه لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړي ده دغه ډول موسیقي درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري ډاکټر صاحب؟
د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د زړونو خوشحالي ده. نو د کله کله چې زموږ ستاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو او د خوشحالۍ وختونه زموږ ستاسو ډېر کم دي. د یوې نجلۍ او د هلک واده وي نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېر محدود دروازې وي، نو دوی هم خوشحاله کېږي او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي او د دوی د خپل کوم یادګارونه چې دي دا هم پاتې کېږي. او څوک راغلي وو څوک نه وو راغلي، دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کېږي او دا هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي، کورنۍ سره یوځای شي، ملګري سره یوځای شي، د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي، په هغه کې مشکلات نه وي. او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې نه وي ور صفحه خلاصه کړي، دوه کسان سره خفه وي د واده وي یا د دوستانو د واده وي، نو هغه ورځي او یوه نوې صفحه خلاصوي، په دې باندې مینه محبت نورم زیاتېږي. او بله چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې ده پکې قوي کېږي، دې کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعضې احوال فرسي کېږي، کېدای شي بعضې ستونزې ولري، بعضې مشکلات ولري. او د ټولو نه زیاته خبره خو دا ده چې دا یو سنت دی، دا زموږ ستاسو دین موږ تاسو ته امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف، دا امر دی رسول صلی الله علیه وسلم نه، وایي تاسو نکاح اعلان کئ او په مساجدو کې وګرځوئ او په دې باندې تاسو دریا ووایئ. د ترمذی کې حدیث شریف دی، نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم امر دی. په دې کې د کورنۍ استقرار ډېر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي چې پلانې جینۍ او پلانکي الګ سره واده وکولو. نو ځکه کورنۍ چې ده د اسلامي امت کې یو مهمه خښته ده او د دې وروسته به دوی به بچیان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي، نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار دپاره د واده خوشحالۍ ډېر زیات مهمې دي. او بل اقتصادي لوري ته هم که چېرته موږ تاسو راشو، دا ولیمه چې ورته وایي د ډوډۍ د خویندو دپاره هم ډوډۍ ده او د نارینه دپاره هم ډوډۍ ده، یو مسؤلیت یو ځوان ته ورکول کېږي چې دا سړی د ښځې مسؤل شو. د دې نه وروسته دا دوه انسانان وو، د دوی شریک سره ژوند دی، دا به یوځای سره اوسېږي لکه بوټان چې سره یوځای وي یا چپلکې سره یوځای وي. داسې نه شي کېدی چې ستاسو یوه څپلکه به دفتر کې وي بله په کور کې وي، نه، د څپلکې به سره یوځای وي، د بوټان به سره یوځای وي. نو ښځه او خاوند دواړه سره یوځای وي، لکه شپه او ورځ سره یوځای به وي. د دوی راتلونکی ژوند دی، د دوی اولادونه دي، تربیه ده، د کورنۍ خوشحاله کېږي، حتی بعضې واړه واړه بعضې خفګانونه بعضې مشکلات چې وي هغه هم د منځه ځي. نو دا تقریبا یوه نوې صفحه خلاصېږي. دغه صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاصه شي او د دې نوې صفحې دپاره باید ټول همکاري وکوي چې د نوې صفحه د خوشحالۍ او د مینې د محبت صفحه وي او دوی ته دعا وشي.
بله ډاکټر صاحب، په مثبتو اړخونو مو خبرې وکړلې چې کله یو واده د واده په څیر منزل کېږي، په هغه کې چمبه وهل کېږي، په هغه کې خوشحالي وي، په هغه کې موسیقي وي، په مثبتو اړخونو وغږېدلو. که چیرې یو واده داسې کېږي چې واده د ختم په څیر وي، په هغه کې خوشحالي نه وي، په هغه کې چمبه نه وي، دا مسایل نه وي، یو ځوان چې په ډېر اواز سره خپل واده تجلیلي هغه ته ډېر زیات مصارف کوي، مګر دغلته هغه د چمبه وهلو موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري، کنه دغه څومره دغه ځوان یو ډول مایوسه کېږي، نا امیده کېږي، څومره منفي اثر لري.
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو، ډېر ښایسته نه وو او ډېر زیات فقیر وو، او دای رسول صلی الله علیه وسلم ترا غیلا ورته وکول چې د ټولو خلکو ودونه کیږي او ماته څوک لور نه راکوي. نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېګو او ورته وی چې ورشه فلانکی به تاته لور درکړي. کله چې دروازه ورته وټکول نو هغه سړی بیرته راوښړل او د لورکۍ د خبره واورېده. نو لورکۍ ورته وی چې اپلاره هغه چاته به د قتلې و چې هغه رالېګلی و چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه یم، خیر دی که دی چته خوښته هم نه دی. د سیرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلۍ ډېره زیاته خوښته وه، ډېره زیاته خولې وه. نو سړی ورځي بیرته رسول صلی الله علیه وسلم ته ورځي، داسې یو کس تاره لګلی وه او د مونږ غلطي شوې، مونږ موافق یو د لور خپله زه ورته ورکوم. سړی موافقه کوي، دا فقیر دی، پیسې ورسره نشته. نو رسول صلی الله علیه وسلم سیدنا علي او عبدالرحمن بن عوف یو بل درېیم صحابي نوم یې رانویر شو، هغوی ته امر کوي چې تاسو دې ته لږ پیسې ورته ورکړئ. نو شپږ سوه دغه وخت پیسې ورته هغوی ورته درې واړه راټولوي او د واده دپاره بندوبست ورته کوي. دلته په همدې ورځ باندې امر کېږي چې راځئ جهاد ته، هیا الجهاد. نو دغه صحابي ځي او د واده شپه یې ده، ټول سامان الات برابر کړی او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر ته دی لبیک وایي، جهاد ته ځي او په جهاد کې دی شهید کېږي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دی با انشاءالله د جنت حوري ورته منتظر وي. او هغې ښځې ته هم د دعا کوي رسول صلی الله علیه وسلم، وایي چې خدای دې ته ښه عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي. نو به وایي چې هغه ښځه ډېر زیات وخت اوس ده او ډېره زیاته بډایا خزوه هدف د استاد سوال ته زرازم چې کچیرته د وادنه ختم جوړ شي خیرات جوړ شي د غم یو غور نه جوړ شي یو خدای دی چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول سم چې متاسف کوم امر کړای نو د دې مخالفت به وشي دا لومړی نقطه ده دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې متاسف چې اعلنوا هذا نکاح واضربوا عليه بالدفء رسول امر کوي چې تاسو د دریا ور باندې وای دویمه خبر ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چي دی هغه د خوشحالی کوم لحظات چې دی په دواړو هغه باندې زوم او ناوې باندې او د دوی دواړو په کورنۍ باندې چې هغه داسې یو قسم احساس کوي چې د زموږ خوشحالی وخت دی نو دغه به ناقصه شي او دغه به کمه شي او دوی داسې احساس ډېر منفي احساس کوي دغه ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې دا متاسف نه ده بیا نه شرکېږي د دوستانو د ملګرو او په راتلونکي هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسم داسې قسم عادت جوړېږي البته که څوک داسې بد عادت جوړ کړي نو هغه څومره خلک چې راځي چې د بد کار کوي نو دی په دې ګناه کې ورسره شریک دی او څلورمه خبره خو دا ده چې د راتلونکي لپاره د دوی چې بعضې یادګارونه دي او بعضې خاطرې دي دا به همداسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي دا به د دوی څه یادګار او څه قسم سه به ورته نه شي حتی که چېرته د واده نه وروسته د دوی اولاد هم راځي سړی به ورته وایي زما استاد مور داسې یو واده و چې بس یو غم ورځ وه نو بس موږ چې نه کتلی نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس د کموالي وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالي به وکوي یوه ناوکۍ چې ټول ژوند منتظره ده چې هغه خوشحالي احساس وکوي هغه خوشحاله شي یو ځوانکۍ چې ټول ژوند منتظر دی نو دغه یو قسم احساس به دوی د کموالي وکوي حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیانې وکوو او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کېږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی نو دغه شکر دا به موږ تاسو غنه شو عموما توازن مطلوب دی زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي نه د افراد دین د متاسف مخ یو نه هم د تفرید په ټولو مسایلو کې هغه که زموږ تاسو حفلونه وي که زموږ تاسو خوشحالیان وي که حتی زموږ تاسو د غم هم مسایلو په اکم ضوابط او شرایطو چې باید مخ ونه ویل شي باید چیغې ونه ویل شي باید صبر وشي صبر عند صدمه الاولى نو دغه حتی کله کله یو انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم شیانو کې واقع نه شي همداسې په خوشحالۍ کې دغه توازن مطلوب دی د چېرته په د خوشحالیانو او غمونو کې چېرته که توازن نه وي نو دلته بیا ټولنیز هم مشکلات جوړېږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړېږي زموږ ستاسو د ارزښتونو او د مبادلو نه چې کله کله موږ کراس کوو او سور خط جوړېږي نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نه شي
په ودونو کې د خوښۍ مخه نیسي مثلا چمبې وهلو ته موسیقي دوته نه پرېږدي دو ته به هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق د خلکو شرعي حق دا ورنه ونهخلي ولو که هغه هر څوک وي که هغه د کورنۍ غړی وي د ټولنې غړی وي د حکومت په سطحه وي هر څوک چې وي دو ته به څه پیغام تاسو ولرئ
دوی ته زمو دغه پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیان هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي نو هر څه یو حد لري توازن باید موږ تاسو یو چاکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي او لکه دغه حدیث چې مخکې مو تاسو چې اعلنوا هذا النکاح واضربوا عليه بالدفء ترمذی کې دغه حدیث دی نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی او دا د الله جل جلاله له شکر بده کې ادا کیږي نو دا توازن مطلوب دی لکه څنګه چې انسان اسراف ونی شي نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونی شي او د توازن باید کار واخیستل شي او دا په دې وجه باندې چې موږ تاسو خو یو د موږ تاسو نبوي توجیه ده او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي نو هغه کې انسان ورسره شریک کیږي او دا زموږ تاسو د مبارک دین چې هغه زموږ تاسو امر موږ ته کوي زموږ اسلام موږ ته امر کوي او د دې کې ډیر زیات حکمتونه ندی نو ترڅو چې دا نیکبختی او دا خوشحالي دا مکمل شي او دا یو یادګار پاتې شو وینو دا خبر ده چې په دې کې حق ورکړ شي او د دې اګه کورنۍ وي او کچرته دوستان وي او کچرته حاکم نظام وي کوم شي چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړي او موږ تاسو ارزښتونو او مبادئ موږ تاسو ته نسخه راکړي او موږ تاسو ته بلکې امر کړای نو دې باید مزاحمت ونی شي او کچرته دې مزاحمت کیږي نو به طبيعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې بشریک وي کله کله یو پلار مزاحمت کوي د مثال په توګه باندې و امر مزاحمت کوي د بعضه هغه شاینو چې هغه په اسلام کې نشته زه خپل شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب العلم وم ما ته یادېږي زما د مشر ورور و دغه واده و واده یې نه نامزد شوی و زه کور ته راغلم د دریا اواز ما واورېدو نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته او زه چاقو پسې ګرځېدم او د دریاب سي ګرځیدم نور باز زنانم راغلی زمونږ کور ته خو په ډېر سختۍ باندې دریام پیدا کو او هغه چاقو مې واخیست او دریام پکې وویل او دریام وشکولو زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څنه څه چه ما زده کړي او څنه څه په دین باندې پوه شوی یم زم یو وړوکی طالب علم یم زما د ژوند لوی غلطیانې چې د ځوانۍ په وخت کې ما کومې غلطیانې کړې یوه دا غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر و او خویندې ښځې راغونډې شوې وې او زمونږ په کور کې هغوی وه یوه خوشحالي وه او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه دریان ورته وشکول دا زما د ژوند هغه لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړي نو رسول سلام وایي چې کل بني ادم خطا و خیر الخطائین التوابون ټول بني ادمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي نو په دې کار باندې زه توبه وباسم الله جل جلاله ما ته عفو کوي دا زما یوه غلطي وه چې زما نه شوې په هغه وخت کې ما تاسو ته وایي چې زه کشری وم زه پوهنتون کې م نه وم غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم نو د لیونتوب مرحله وي نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضا وي که مور وي که پلار وي او که نور څوک وي نو چې هغوی ته هغونه مزاحمت وشي نو د کتاب نه باید خبره وشي او د متن نه خبره باید وشي د دلیل سره باید خبره وشي نو د دې مخالفت ونه شي ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نورو خلکو سره هم ظلم کوي د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوند سلامت اوسئ
ستاسو نه هم مننه
درن دوستانو دا ودی دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خاده په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبري وشولي لمو سره ملمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترينر ډاکټر حیات الله حتید تربیه پرځ کې چیاست علم مال او ملګری
mara gora sam 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 mara gora sam 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 va bavlam pugham gham 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 va bavlam pugham gham gham mara gora sam 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 مال دی تارو دزڑ دزڑ
زړه ستا د سترګو نم 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 مرا ګور سم 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 زد ژوند سندرا يم زد ژوند سندرا يم ګرځم په چم 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 ید بد کا فرزویا زویا ید بد کا فرزویا مرد زو بم 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 مرا گور سم 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 مرا گور سم 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 سم